السلام علیکم. د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه امید زهیر مل هر کلی کوم. روانه نیم ساعته خبری مجله کې به د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو پیښو او مسایلو خبر شئ. خو لومړی لنډ خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ له امله د پوهنې برخه له خلکو هیره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ پرون په یوه ټویټ کې ولیکل دا مهال تر 19 میلیونو ډیر افغانان د لوږې له ستونزې سره کړیږي. د ادارې د بامیان په تاجک کلي کې د هغو ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې د دوی له خوا ورسره د ښوونځیو د بستو یعنی بکسونو مرسته شوې ده. ملګري ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټاکنه کېدو اندېښنه ښیي چې طالبانو له 9 میاشتو تېرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د ننګرهار مرکزی روختون وای پورس کې یو سلشل ځوانان په خپل خوخه د وینی ورکولو ته ورسی. د دې روختون د وینی بانک مسؤلانو پرون رسنوي ته وویل دا وینه په اوسط ډول په تیلسمیا او نورو ناروغیو 50 اخته کسانو ته ورکول کیږي. تیلسمیا د وینی د کموالي هغه ناروغي ده چې ور باندې اخته کس باید په منظم ډول تازه وینه ځان ته تېره کړي. د افغانستان تر 18 کلونو د فوټبال کم عمره لوبډلې پرون د ازبکستان په مقابل کې شپږ د صفر پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان ټیم د مرکزی اسیا د فوټبال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ مسابقه چې تیره جمعه د قرغزستان پر وړاندې وشوه یو د یو په مقابل کې مساوي کړې وه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې کیږي د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان لوبډلې برخه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب هڅه یو اشتباه ده. ښاغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی انینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. د فنلند د جمهور رئیس دفتر وایي ښاغلی انینستو دا ټلیفوني خبرې د دې لپاره تنظیم کړې وي چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب د پلان په اړه توضیحات ورکړي. د فنلند ترڅنګ سویډن هم پر اوکراین د روسیې د یرغل په پایله کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا او باخ پرېدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه وروسته تر هغه د خبرو وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا او بالا عمله د 22 کسانو مړینه ثبت شوه. شمالي کوریا چې اوازې 13 چهارشنبه د کورونا وایروس لومړی پیښې تایید کړې ویلي چې په کورونا وایروس په دې هیواد کې تر 15 لکو ډیر کسان اخته شوي دي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې 1,040,000 کسانو ته بدر لوده چې لږ تر لږه 1,040,000 تنه روغ شوي او 22 کسان مړه شوي دي. او په سریلانکا کې پرون شنبه په ملي سطحه لګول شوی ګرزبندیز د 12 ساعتونو لپاره لري کړای شو. د محدودیتونو کمیدو په لړ کې د هیواد نوی صدر اعظم رانیل ویګر مسینګا له حکومت پلو او د حکومت له مخالفو ډلو سره تر شخړو وروسته خپل کابینې ته کسان وګمارل. په دې شخړو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. په سریلانکا کې لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې سوله ییز اعتراضونه روان وو، خو په وروستۍ اونۍ کې هغه وخت په تاوتریخوالي واوښتل چې د مخکینی صدر اعظم پلویانو په یو اعتراض کم یرغل جوړل او خیمو ته یې اور واچول. دوی له پولیسو او اعتراض کوونکو سره شخړه هم وکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.4، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.3، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40.3.
سهار مو په خیر. نن ریاکشن بده د 1400 لومړي کال د غوي یا سور په 22 او د 2022 میلادي کال د می 15 منټه د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم ژوندۍ خبريږي. ازادي رادیو ټکی کام مو آدرس ده. دا سمحال چې نن د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ 9 میاشتې پوره شوې او نړیواله ټولنه ترې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي، خو طالبان وایي اوسنی نظام کې د ټولو لوریو استاد شته.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي ستا د مکابینه د ټولو قومونو له استادو نه متشکل ده.
نن 2023 ورځ ده چې په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوونځي تړلې دي. له همدې امله ګڼې کورنۍ مجبوري شوي چې د خپلو بچو د زده کړو لپاره په خطرناکو لارو ایران ته واوړي. تاسو مال چې سیګار وایي ګڼ افغانان د ګرانیو له امله ځان ته کافي خواړه نشي برابرولی. یو شمېر ولسي افغانان هم وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. او د نړۍ وو لویو صنعتي هیوادونو له چین پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف د لاسه اخیستو غوښتنه کړې.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ورځې پایل مونیک مرغه د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د نورو موضوعاتو پر ځای لوی دوی سره یوازې پر اقتصادي او نورو ګډو مسؤلیتونو ډیر تمرکز وکړي. دا څرګندونه ورسره تر هغه کېږي چې د ایران جمهور رئیس له طالبانو یو وار بیا د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د ټول شمول حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له بنسټیزو غوښتنو دي، خو طالبان وایي اوسنۍ جوړ شوی حکومت ټولګډونه دی.
د ایران د ولسمشر د ورستیو سرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي دوی په خپل حکومت کې ټولو قومونو او جهتونو ته ځای ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد بیگاله ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې ډیر تمرکز دې پر اقتصادي مسایلو او همکاري وکړي.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي ستا د مکابینه د ټولو قومونو له استادو نه متشکل ده. داسې تقسیم بندي لکه په تېر نظامونو کې د قومونو ترمنځ کېده زموږ د ملي ګټو په خلاف دي. موږ هسې څه نشو کولی او بل همسایه هیوادونو نه مهیله کېږي. له نورو هیوادونو پسې هغه مسایلو باندې ډېر فوکس وکړي چې هغه موږ د دوی ترمنځ ګډ مسؤلیتونه دي یا د همکارۍ دي اقتصادي راکړه ورکړه ده او داسې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره پنجشنبه یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. رئیسی په هغه کانفرنس کې چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی هم حاضر وو په افغانستان کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومي ډلو او سیاسي ډلو استازي پکې وي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې هم له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه. نړیوال ټولنې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره په څلورو اساسي شرطونو کې یو شرط د یو ټولګډونو حکومت جوړول وړاندې کړی دی. طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو مخکې پر تیر حکومت په وار وار د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غږ کاوه. ځینو انتقاد کوونکو ویلي چې طالبانو لا هم داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټولې ډلې ټپلې سیاسي بهیرونه او ان ښځې پکې خپل ځان وګوري. دغه انتقاد کوونکو ویلي طالبانو تر ډیره حتی پر مسلکي څوکیو هم خپل ملایان ټاکلي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
راپورونه وایي ګڼې افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړای شي په خپلو لوڼو نور تعلیم وکړي د خطرونو په منلو سره ایران ته وختي دي. هخوا په ایران کې د یو ښوونځي مسؤلانو ویلي چې د زده کوونکو د شمیر د ډیروالي له امله اوس په دریو شفټونو کې تدریس کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن یکشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره شوي.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي شونځي سرمعلم زینب سجادي ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د دوی په شونځي کې د نجونو نوملیکنه خورا زیاته سوې ده. یو 24 کلنی سجادي د بریتانیا میډل ایست آی خبرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي منلي چې ټولګي ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نه وي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تیرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنې وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه، خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلا مشورې روانې دي. نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي ښوونځي سرمعلمې زینب سجادی ویلي د دوی ښوونځی اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سوي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه ښوونځي 80% زده کوونکي افغان نجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نورې دغه ښوونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته اوښتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخېږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کلوی خوا خلک د زده کړو په بهیر کې د ټکنتیا عمل سره ټکوي. اخوا بیا یو سارون کې بنسټ وای په افغانستان کې ګڼ افغانان د ګرانیو لقبل ځان ته کافي خوړ نشي برابرولای. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ادارو هم خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې په ملیونونو کسان له بیوزلۍ کړيږي. روسیو کې په افغانستان کې لوګ بیوزلۍ او د خوړو نه خوندیتوب هغه ګواښ دی چې له نیمایي زیات افغانان ورسره مخ دي. په دې اړه راپور د ځنیو بیوزلو کسانو په غږ پایلېږي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خبره شوې په کابل کې یو ډله بیوزل شخص ښکاری چې د وچ ډوډۍ ترلاسه کولو لپاره راغونډسته وې دي. په ویډیو کې یو ترشکاری چې پر دغه شذو وچ ډوډۍ ویشي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې ورستر بلی د بیوزلۍ پراخېدو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکی بنسټ وایي په افغانستان کې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې د خوراکي موادو بې یو څه ټیټ شوی، خو دغه بې اوس بیرته په جګې دودی. که څه هم چې د څو میاشتو په نسبت د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه جګ شوی، خو په وروستیو ورځو کې ښکاري چې افغانۍ یو ار بیا د ډالرو په وړاندې په لوېدو ده. پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 8 افغانیو تبادله کېده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتیش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي د خوراکي او نورو ضروري موادو د بیو بیا جګیدل د دې سبب سوي چې زیاتو افغانانو ته کافي خواړه ونه رسیږي. سیګار د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسیف په حواله ویلي په افغانستان کې د وړو بیا د تیرو 15 کلونو په نسبت 80% لوړه سوې ده. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 3,000,000 انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان ور لمخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی. د طالبانو ویاندویانو مخکې ویلي چې دوی د خلکو د بیوزلۍ ستونزه درک کوي او هڅه کوي چې په بازارونو کې د بیو کنټرول ته هم ځینې لارې چارې وسنجوي.
په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه مو د سیګار د اندېښنو په اړه اوریدل. هخوا بیا یو شمېر ولسی افغانان هم وایي ورستر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلي واکمنېدو وړاندې دومره جدي او اقتصادي ستونزې نه درلودي، خو په خبره اوس له لوګي سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. فیروزه عزیزي نور راپور راکوي.
د کابل خار اوسیدونکو صبر وای پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د یوې دولتي ادارې مامور و او د وی اندازې تنخوا په لرلو یې ځان او خپل کورنۍ ته خزوند برابر کړی و، خو اوس بیکار دی او له شدید اقتصادي ستونزو کړیږي. یو شمیر نور افغانان هم له ورته وضعیت شکایت کوي. حمید هم په پلازمینه کابل کې ژوند کوي. دای چې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی وایي که څه هم په میاشت کې 8,000 افغانۍ تنخوا لري، خو پر وخت نه ورسیږي چې له امله یې خپلې او کسیزې کورنۍ ته د یو وخت پوره خواړه هم نسی برابرولی. وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سول د نړیوالو مرستندوی هیوادونو بندیزونه او د امریکا لوري د دغه هیواد د شتمنۍ کنګل کېدل د دې لامل سول چې اقتصادي کړکیچ رامنځته شي. خو په دې وروسته یو میاشتو کې یو شمېر هیوادونو افغانستان سره د مرستو ټټر ووه او وی ویل چې دا مرستې به د مؤسساتو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو خلکو رسوي، هغه څه چې یو شمېر اړمن کسان یې د نه رسیدو او غیر عادلانه توب ادا کوي. د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی داود شاه وایي که څه هم مرستې ته اړتیا لري خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي.
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسېږي. عادلانه خو نه ده، په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیسته نه ده. دوه بوجۍ درې درې بوجۍ کومکور کې او غریب ته ورکول یوه بوجۍ نه رسېږي.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د دغه مرستو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. د طالبانو حکومت دغه شان ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې بیکاره وګړو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په ګډون اروپایي اتحادیې او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو چارواکو او د سازمانونو استازو همدارنګه یو شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي دي. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د غشان د نړیوال بانک په خبر سوي راپور کې بیا افغانستان ورله مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ وو لویو صنعتي هیوادونو یا جیو لچین غوښتنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف لاس واخلي. د دې هیوادونو ډلې خبرداري ورکړه چې په اوکراین کې روانه جګړه کولی شي د نړۍ په سطحه غذایي او د انرژۍ بحران ته لمن ووهي. روسیې په اوکراین کې خپله غیر موجي جګړه د فبروري میاشتې پر 24 پیل کړه چې تر اوسه دوام لري.
د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې روانه جګړه کولی سي د خوړو او انرژي لپلوه یو نړیوال بحران ته لمن ووهي. داسې بحران چې نیستمن هیوادونه لاو ګواشي. د او لویو صنعتي هیوادونو ډلې پرون شنبه د غله دانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لرې کېدو غوښتنه وکړه چې روسیه یې اوکراین ته د انتقال مخه نیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماټانو د غونډې کوربنه ده، ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدله سوې ده. د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي. په روانو میاشتو کې به د هغې په خبره تر 500 میلیونو پورې خلک په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې له لوږې سره مخامخ سي. G7 ډلې له چین څخه هم غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې ته د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف او نورو ابزارونو له کارولو ډډه وکړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اجنس په حواله د اوکراین د ماریوپول د فولادو په یوه فابریکه کې د اوکراین د راګیرو پاتې سویو سرتیرو خپلوانو د چین له ولسمشر شی جین پینګ غوښتنه کړې چې د اوکراین دغه محاصره سوي ځواکونه وژغوري. دوی ویلی چې د چین ولسمشر د نړۍ وروستی رهبر دی چې مسکو یې خبرو ته غوږ نیسي. د اوکراین پوځ ویلی چې روسي ځواکونه د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته له ورڅیرمه سیمو د شاتګ په حال کې دي او ګمان کړي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د مسکو وروستی پوځي شکست وي. په امریکا کې ډیرا د جګړې یو څیړنیز مرکز په خپل وروستی ارزونه کې ویلي داسې ښکاري چې اوکراین د خارکیف په جګړه کې بریالی سوی وي او اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسي ځواکونو لخوا د دې ښار د کلابندۍ مخه ونیسي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. پاتې 10 دقیقې له اجمل اندز نه تحلیلي موضوعات واورئ.
له خبرونو ور اخوا
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا خبرونه دې برخه ته ستړي مشي.
په وروزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې پلورل کېدونکي تیل نبي په سلو کې بي کیفیت دي.
وړاندې به په دې اړه ریپورت واوري، ستاسو پیغامونه هم راخلو. خو تر هغه مخکې راځي چې د قرقل د پوست صنعت په اړه واورو. یو مهال د قرقل د پوستکي مصنوعات د افغانستان له مهمو صادراتو څخه ګڼل کېدل. یوازې د کابل ښار په یو څنډه کې د قرقل د پوست د پلورلو شاوخوا سل دوکانونه وو. خو اوس داسې ښکاري چې د وروستیو بدلونونو سره په افغانستان کې ورو ورو د قرقل صنعت مخ په ختمېدو دی. نور په دې ریپورت کې اورو.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کښته خوشمیرې په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهور ده څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نوموړی وایي داسې ورځې به وي چې د ډیر کار له امله به آن د سر ګرولو ته نوزګاری ده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو. د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کوو، خو اوس کار نشته. پخوا دلته یو سل شل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر هغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پرېښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ باید شاوخوا 3000 افغانیو ته رسیده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. لدې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو باز موږ د صادراتو کچا 1,000,000 پوستکو ته رسیده او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دې برخې د بازار کمرنګه کیدل سیاسی تاهولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروي راپور ته شوی، له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 1500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود. د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمېر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه 4 روپۍ ترلاسه کړي. خو دا چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کوله، د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوښوونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانه چې وسپینګیره شو ایم د قرقل خولې نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان تخکوله ورکوي. یو کس چې لونګوي وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخګاري.
ادمي چې قرقل میپوشه عین شی پس.
د قرقل ځینی کارونکو وای داسې وترهبې جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادرات ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکي له افغاني غالي ورسته دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولیو د جوړولو لپاره کارول کیږي. خو اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنۍ لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل له پخوا د افغان مالدارانو سوداګرو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه وه. قرقل د وري هغه بچي ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابانې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم کولای خراب نه شي د وري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وایي کداغه صنعت ته پامونی شي لره نه ده چې نږدې راتلونکو کې د دې صنعت بازار به خل منځه ولاړ شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شي.
دا اوروزګان وسیدونکو وای دا محل په دې ولایت کې د پلورل کیدونکو تیلو په سلو کې نوی برخه به کیفیت دي. د چاري موټر چلون کې او د کاروبارونو څښتنان لا غنوستون زو سره مخ کړی دي. تفصيلي په ریپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وايي په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخوا 90 سلنه بې کیفیت تیل او ګاز خرڅیږي. دی وايي دغه چاري خلکو ته د روغتیايي ستونزو ترڅنګ په زیات اندازه مالی زیانونه هم اړولې دي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي سپی الله افغان چې د کندهار او اروزګان پر لویه لاره موټر چلوي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د خرابو تیلو له امله موټر دوه ځله ورته ماشین جام کړي او په لکونو افغانۍ زیان یې ورته اړولې دي. دی وایي اوس یې بیخي موټر پر کور درولې او دومره توانې نه لري چې موټر د بیا ځلې لپاره ترمیم کړي.
بیا مې سری ته ورته بهرول کم نه دي وروره، دا تیل غلط تر کړي دي، پارچنګان یې باندې بل ګاټ مې بیا وروره پارچنګان ور واچول او په لکان مې ور بدل کړله چې موټر مې پر یو لوړه نسخه تله یو کرهار بیا کوي شوځي زنانه به را سره مریضان به را سره پر لوړه به مې تا کړله بیا مې موټر خېژوي نو دغه نقصان یې ول ماته کړی دي. خامخا وروره 40000 تاوان ماته رسول دي. زه موټر چلوم ما ګټ نه ده پکړې برته په موټر مصرفو.
بلوري ته بیا روغتیایي کارپوهان هم وایي چې د بې کیفیت تیلو او ګازو استعمال د ډول ډول ناروغي سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او ګاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران راواردوي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وايي په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی، بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوی دی. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي زبیح الله ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ سي نو دکانداران د تیلو قیمتونه څو چنده لوړوي، خو وايي چې ډالر کښته سي لس سنټه یې هم نه کښته کوي.
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دي. په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل مقصد په خوا په 50 یو لیټر، اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا بیا لاغه ماغه د تیل دي چې هغه خراب سمې سره ګټ کړي ډیر کمزور تیل کې سیکل ته ورا چی کې موټر ته ورا چی کې بل چې ارشی ته چورا چی دا شی ځانمن کې خراب یې نو تیل ډیر ران کړي دي. او دا سموږ ته د مشران د لاس د تیل ګران شوی دی، ولې زکه چې تجارت مداس د غلري شیکل پور تسدی ور سره پورته کی او کله چکشته سی دی بیا نو سره کشته کی.
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د شاري نظم په نوم د جرلس مختلف اورګانونو څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس او د والی ویان محمد آصف ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیسون ته دند سپارل شوی دی چې په شار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې کنټرول او د کیفیت څخه څارنه وکړي. نموړی وایي یاد کمیسون به ډیر ژر د خلکو د غستونزو ته بیا هم رسیدګي وکړي او د نیپتو د بې کیفیتي په اړه به څېړنه وکړي. د اورزګان ولایت دغه اوسیدونکو پر داس مهال د بې کیفیت تیلو او ګاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په ترینکوټ شار کې د یو لیټر تیلو بې شاوخوا افغانی ده او د غراز د یو کیلو ګازو به شاوخوا سل افغانی ده.
سم ستاسو د پیغامونو نو بتره ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترغلی څو په دې خبرونه کې راخلو.
زګل احمد د هلمند ولایت ناصراج ولسوالۍ څخه زما د غرزو د اسلامي امارت څخه چې د غټ عمومي روډ چې دوی مینونه پکښ پټول دوی خراب کړي او وس پرغه سربیره باندې جوړي هم نه کډیه د هر ځای چې ورسه کډیه پکښ کې دي کدا غټ موټرانی کدا کوچنی موټرانی ګرد راځي پکښ مشل ټکرونم دغه د لاسه کیږي کډیه سمټر نه سیړوي واخوا ته وبغل ته یو را پر کډیه نه کډیه سره ورسی د ټک سره مشل ټکر سي دا خدوی خراب کړی مینه خدوی پکښ پټ کړی دی وس خدوی پر واکم دی واکم د دوی په لاس کې دی دا ول نه جوړی دا ول د نمبر نه جوړی
ټکان سه پلاپ خبرې کوم د موږ غشتنه دی په افغانستان کې د طالب چارواکو چې دا د سينور دی اته نور دی باید لنړیوالو سره لاس یو کې یو مثال نور وطن د دربدرال کې پرینځ دی ځکه چې په افغانستان کې نن سبا په فکر به کې اوچ تر رسیدلای دا خلک به خلستونځو سره مخ دي نور کچيري مثال د دغه نور دوام سي ورکی د خپل مبارزه تشهودي کومه کړې ده سي مثال د شزو په اعلی تر او ترخواله کې او درنګ مثال نور نو د ځان ورکی او ځان ته دشمن په سي اضافه کوي په افغانستان کې د افغانستان خلک نن سبا دی وی ډوډۍ مړی په ارمان کې دي کڅو کسي ماج د مر الله سو تکي ورکی نو بیا خلک دي په زیات را لټیز نو دا به ډیره ښه خبره شي. د مثال نور د وطن ته وګوري او د افغانانو د ژوند او ژوندۍ ته وګوري ټول در بدر حل ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستا ولای سي. شميره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 420 21 420 201.